افغانستان باید له یو وارداتي کرنیز هیواد څخه په صادراتي کرنیز هیواد بدل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د نندارتون په پرانیستو غونډه کې خبري کولې، ویل افغانستان دا وړتیا لري چې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په یو صادراتي هیواد بدل شي. د کرنی وزارت د معلومات له مخې کچیري دا وزارت لازمه پانګه ترلاسه کړي، نو افغانستان به تر راتلونکو اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو په تولید کې په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول فعال دولتي او خصوصي بانکونه کولای شي چې سالانه په خپلو بانکونو کې د اسلامي بانکداري سیستم فعال کړي. د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال د چاشمې په ورځ په کابل کې خبرلارنه توویل چې د بانکداري د نوي قانون پر اساس خصوصي سکتور او مشتریان کولای شي چې په خپل خوښه په هیواد کې د نن په بانکونو کې له اسلامي اصول سره سم حسابونه پیل کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک به حاضر شي چې له اسلامي اصول سره سم په بانکونو کې حسابونه پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستۍ کړکیچ د افغانستان سوداګرو پر سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. د دې خونو مرستیال خان جان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته یوازې د یوې میاشت لپاره ویزه ورکوي چې په دې یوې میاشت کې افغان سوداګر خپل سوداګریزو چارې نشي بشپړولای.
په دې باور لرم کدا کاری دامه پیدا کی دا د دوه ملکونو د سوداګرو په ځان دی، هم به پاکستانی مالونه نه خرڅيږي او هم به موږ مجبوری وو چې د نورو دنیا نه په قیمته نرخ باندې مالونه راوړو.
شغلی علی کوزی دا هم ویل چې اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو هو موټر ته هم روډ پاس نه ورکوي چې پېښور ته خپل مال نه یوسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 26 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 8 پوله، یو پوند 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. یو افغان انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نوماند سوی وایي چې د دغه هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړی دي دغه جایزې ته نوماند سوی ده. عزیزه اوسمهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سوي په یوه کمپ کې اوسېږي. اجمل تورمنې په اړه نورې خبرې لري.
هغه افغانه پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې ته نومنده شوی په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بیوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بی برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینې کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاک اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ خود ما از طریق سرکس کې دا کمپ ما دایر شد ما خبر شد
دی وی د سرکس له طریق چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبره شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې د ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومان درې ستونزې هوارې کړې، د ښاک دوه بو خوانځي او بل دا چې له ماشومان نه په خوانځي کې تذکيري غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هواره کړه.
تذکره بیاره تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بلې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نوماند ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقوقو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړ ده هم دغه جایزه تر لاسه کړې و. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنۍ بې ځای شویو په ستونزو ډیره تم شو او ویلي چې د دغه کورنۍ د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتل کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم، اطفال با مشکلات
دی وی لس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري، میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هر پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډیر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کاست که برای برک اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلند بې ځای شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی د یو لوی ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
پینځلس کلنه عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
دوستانو زموږ غږله اسدې رادیو خاوري او تاسو د دې خبرونه دوی اونیز خبرونه هم اوریدلای سي چې یو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده او بل هم د مخکښ شوزو پروګرام دی چې پدې کې د افغان مرمنې سره مرکه سوي چې په اوکراین کې اوسېږي او اوس مهال په اوکراین کې د افغان کډوالو د لپاره د یو شونځي بندوبست کړی دی. جزئیات دې چې دی ورسته به واوري. دغه تر دغه دواړو پروګرامونو د مخه یو بل راپور هم درته لور البته بهرنی راپور دی. محمد زلعین هغه اردنۍ د طب محصل و چې په درویشت کلنۍ کې د داعش غړی سو. د دوی اونې مخ کې په عراق کې ځان مرګ برید وکړ او دیرش کسان یې له ځانه سره وژل. زلعین د اوکراین په خارکیف ښار کې اوسېدی او ویل کېږي د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت دریځۍ ته وهڅول سو. د زلعین بشپړه کیسه به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
محمد د خپل همسنفی په اړه وایي چې اسلامي دولت سختري زډلې هغه د خپل اهداف لپاره وکاروه. د محمد همسنفی اردنۍ وو او په خارکیف په هنتون کې د طب محصل وو. محمد وایي چې همسنفی دروشت کلن وو او محمد دلاین نومیده. دلاین دوی اونې مخکې په عراق کې ځانمرګي برید وکړ او دیرش کسان یې ووژل. خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې استخداموونکو دغه د امتیازونو څښتن ځوان څه وړ قانې کړ چې خپل درس پرېږدي، عراق ته سفر وکړي او هلته خپل ځان او نور خلک ووژني. هغه څه و چې محمد دلاین یو د طب محصل یې اړیست چې خپل نوم ابو البرا الاردني ته تغیر کړي او ځان مرګ برید ګرځي. په څرګنده توګه دلاین داسې نه ښکارېده چې د داعش لاسپوڅی دسي. واده کړی او په مسلکي توګه یو ډاکټر. دلاین د یوې شتمنې او لوړ رتبه اردني کورنۍ له زامنو څخه و. د د پلار مازن دلاین یو اردني حقوق پوه دی، خو شاید تر ټولو زیات ټکان ورکوونکي ادعاوې داوي چې ویل کېږي دی د خپلې اوکراینۍ میرمنې لخوا سخت دریځۍ ته هڅول سوی و. میرمنې اسلام قبول کړی و او د داعش لخوا د کوچنیانو په وړکتون کې په پام کې نیول سوې وه، چیرته چې دی خپل کوچنی زوی بیولی. کله چې دلاین د داعش لخوا د روان کال په دوبه کې استخدام سو، د په خارکیف کې درې کال ژوند کړی و. ټاکل سوی و چې دلاین په اکتوبر میاشت کې د خپل پوهنتون دوهم کال پیل کړي. په دوبه کې د ناببره خپل درسونه پرېښودل. هغه کسان چې دی پیژنده وایي دی ناببره ډیر مذهبي سو. د خارکیف د اردنی ټولنې مشر رقی رواشدی چې د دلاین د کلی دی وایي څو میاشتې مخکې د دلاین د مذهبي عقیدو په اړه سخت اندېښمن سو. له هغه وروسته چې د دلاین پلار هم اندېښنه څرګنده کړه، رواشدی ورته وویل چې له زوی سره به یې دوه په دوه د زړه خبره وپوښتي. دی وایي پلار ته یې سخته وه چې له زوی سره خبرې وکړي. زه یې تر پلار لږ کشر یم، نو ما ورسره په چایخانو کې او پر تلیفون خبرې وکړې. ده به ویل چې هر څه سم دي. ما ورته وویل چې ته ولې جګړې ته ځې؟ په سوریا کې پرته له تا هم دا جګړه کېدای سي. خو دی یوازې سوی و او خبرې یې په زړه کې ساتلې. د دلاین پلار مازن وایي چې داعش یې زوی په خارکیف کې استخدام کړ او له دلاین سره یې اړیکې د ده د میرمنې ماریا له طریقه ونیولې. ماریا نوې مسلمانه سوې وه. مازن د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته له اردنه په تلیفوني خبرو کې وویل چې لومړی ماریا له جهاد سره خپل شوق څرګند کړ او سخت دریځو ماریا قانع کړه چې افراطي اسلام ومني. دی وایي چې د دلاین میرمنې د ده په زړه کې سخت دریځۍ ته وده ورکړه. ځینې خلک چې ماریا پیژني په دې باور دي چې ماریا له سخت دریځو سره د خپل زوی په وړکتون کې مخامخ سوې وه. په خارکیف کې د اردنیانو د ټولنې مشر رواشدی وایي کله چې ماریا اسلام قبول کړ، دې د سخت دریځو نظریاتو پلوي پیل کړه. رواشدی د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته وویل ماریا خپل خاوند ته ویل چې دی باید په جګړه کې برخه واخلي. دی به ورته ویل چې موږ ولې دلته ناست یو، په داسې حال کې چې موږ هلته تلای سو او فعالیت کولای سو. ماریا له دلاین سره عراق ته ولاړه او ویل کېږي اوس هم هلته ده. د دلاین پلار وایي چې ماریا شایي په دې هم نوې خبره چې خاوند دې ځان مرګی برید کړی دی. د دلاین د پلار په وینا هغه وخت چې د زوی د وضعیت په تغییر پوه سو، له اوکراینی چارواکو سره یې رابطه وکړه او د هغو کسانو نومونه او نور جزئیات یې ورکړل چې په فکر یې د ده زوی استخدام کړی و، خو تر اوسه یې کوم جواب نه دی موندلی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام سل اشاریه 15 صفا.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بچا بازی د عواملو په اړه بحث کوو او دا چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه جندل سبد او کنه. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شراغلست
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونیکیل تاسو او د ازادي د مؤسسو اوریدونکو ته دلی کوم.
احمد زید صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې بچه بازی د افغانستان د جزا په قانون کې د جرم په توګه پیژندل سوی او کنه ده؟
ډیر مننه. متاسفانه د بچه بازی عمل چې په افغانستان کې په اکثریت اداري واحدونو کې دا د یو منفي دود په توګه دا ستون لري، جریان لري. متاسفانه په سرحد توګه د افغانستان په جزایي قانون کې داسې مشخصه ماده چې د تجرمي واسپورت کړي ستون نه لري، چې د همدغه قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد مفسد انسانان د مظلوم و ماشومانو ناوړه استفادې کوي. دوی یعنی د هلک په شانته ساتي، دوی نه ځانانه کالي ور اغوندي، په ډېرو مواردو کې دوی په محافلو کې دوی ګډوي، سره له دې چې دا د اخلاقي فساد یو منبع دی. یعنی چې دې اعمالونه نور جرایم منځته راځي، ولې پا په مشخصه توګه په قانون جزا کې نشته. سره لدې چې د لیواتت او د زنا په اکله باندې د افغانستان د جزا قانون 328 ماده کې یو مشخصه ماده ده که چیرې عمل د لیوات یا زنا کېږي یو کس د اعمال باندې لاس پورې کړي هغه ته سزا پیشبیني کړې ده چې متوسطه او اوږدمهاله او که چیرې یو دغه مادې قانون د 328 مادې په بنا باندې که چیرې د لیوات او یا زنا عمل سبب د مرګ قرباني کېږي په دې حالت کې فایل د جرم باید د مرګ سزا وویني، یعنې د قتل جزا وویني. نهه ویشتمه ماده کې که چیرې دغه عمل د زنا یا لیوات په جبر سره کېږي، یعنی هدف جنسی تیره ده، هغه ته د جنایت وصف ورکړی ده، یعنی جزا یې ورته تعیین کړې ده. اما په مشخصه توګه که چیرې یو کس وینو چې په یو تعداد مختلفو ولایتونو کې یو تعداد مفسده کسان د خپل د جنسي غرایزو د رفع کولو لپاره د هغه کسان نه چې زیاتره عمر یې د 18 نه لاندې وي، یعنې د 18 نه تر 18 پورې زیاتره په دغه کټګوري کې وي، دوی ساتي ځان سره، دوی نه په جنسي مواردو کې دوی نه استفاده کوي، دوی ګډوي او نور استفاده ونه کوي. په دې اکله باندې مشخص قانون کې داسې سرحد نه لري چې د همدغې قانوني خلا نه په استفادې سره یو تعداد کسان د مظلومو او معصومو ماشومانو په سرنوشت باندې لوبي.
ډیره مننه. بچه بازی د ماشومانو پر حقوقو او پر راتلونکي د هغوی پر وضعیت څومره منفي تاثیر کوي؟
ډیره مننه. اصلا خو ماشوم هغه کس ده چې په ټولنه کې د دې په خاطر چې د ټولنې راتلونکي دوی پورې اړه لري، باید په دې باندې سالمه سرمایه ګذاري وشي، دوی باید ښه وروزل شي، دوی ته باید خاصه پاملرنه وشي چې د ټولنې راتلونکي کدونه باید دوی وشي. ولې که چیرې په دغه اړوند باندې یعنې دقت نه کېږي او زمینه نو د دې استفاده مسایدی کې چې یو تعداد مفسده انسانان د دوه په سنوش باندې لوبي کې دوی د الګ په توګه وساتي، دوی دوی خونه خپل اساسي بشري حقوق نه چې ماشوم باید مکتب ته لاسرسی ولري، یعنی تعلیم ته مخه وکړي، مکتب وایي مدرسې ته مخه وکړي. که چیرې دی یو کس دی د الګ په توګه ساتي، نو د دغه خپل اساسي او انساني حق نه دی محروم ده، دی مکتب ته نه ځي. هغه کس چې قرباني د دغو مفسدو اعمالو کېږي، هغه د کورنۍ نه تجدیدېږي، کلي کې ځای نه لري، بالاخره د دو هغه سر و کار هغه مفسدو انسانانو سره ده چې دوی تل په هغه اخلاقي فسادو باندې اخته ده. دی قرباني د دې مفسدو انسانانو کېږي، نه تنه دا چې دی به په ټولنې کې د دې یو کده په توګه خپل هغه مثبت نقش ونه لوبوي، بلکې دی به په خپله یو جنایتکار منځته راشي، چون ټولنه دی نه مني، کورنۍ دی نه مني، او بالاخره دی معبودیت ته مجبوره کېږي. کله چې دی د عمر یعنی د 18 نه پورته کېږي، دی مجبوره کېږي چې دی خپله یو بل ماشوم قرباني کړي، دی خپله هلک وساتي، او بالاخره دغه جرمي دایره ورځ په ورځ وسی کېږي. چېرته چې هلک ساتنه ده، چېرته چې د ګډا محفلونه دي، مجلسونه دي، الکان ګډول کېږي، هلته معمولا په ډېرو مواردو کې نورې منفي یعنی بدې پېښې منځته راغلي، جنګونه شوي دي چې انسانان وژل شوي دي. خو خلاصه دا چې د اخلاقي فسادو او هغه اساسي وسیله هم دا ګڼل کېږي چې که چېرې د دغه اعمالو مخنیوی ونشي، ټولنه د اخلاقي لحاظه په ډېر بد جهت کې به سوکي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس په لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. احمد زئی صاحب، کپه دې معلومات راکړي چې په هیواد کې د بچبازي عمده لاملونه څه دي؟
ډېر مننه. یو مختلف عوامل لري تاسو به تر معلومه ده چې په ټولنه کې هر ګم ځنګړي عوامل لري بچوازي پر دې چې په دغه په قانون جزا کې یعنی د جرم وصف نه لري ولی عوامل مشخص دي په ټولنه کې چې اول دا چې د قانون تشه یعنی قانون خلا قانوني خلا چې په قانون کې صراحت نه لري دا اګه خلا نه یو چې د نفسه انسانانو استفاده کی بل دا چې په دې موارد کې ډېرې کورنۍ دي د فقر د واکمنۍ له امله چې دوی اقتصادي ستونزې لري خپل ماشومان بالاخره اودې تسوي چې یا باید په موټرو کې د کلینر په توګه کار وکړي یا په ډېرو مواردو کې دوی په دوکانو کې یعنی سنسالینی جوی دوی د شاګرد صفت کینی او بالاخره د دغو د اقتصادي د ناوړي موقف نه استفاده سره چې دات کسان ته دا زمینه مسئله کېږي چې دوی نه په جنسي مواردو کې استفاده وشي خپل دغه د قانون نه واکمنۍ د خپل یو دلیل ده چې کله قانون واکمن نه وي یعنی دولتي ادارې خپل کلنې د افغانستان نافذ قانون سره ټول عیار نه کې زمینه وو مفسده کسانو ته او کسانو ته چې دوی د غیر مشروع ګټو ترلاسه کول لپاره د افغانستان قانون سرغړونه کوي هغه ته زمینه مسئله کېږي متاسفانه په افغانستان کې نه د قانون واکمنۍ شته او نه دولتي واکمنۍ شته د افغانستان ټول خلکو ته پکار ده چې علماي کرام دي کب روشن فکر خشه ده کب د بشري حقوقو کمیسیون ده او یا نور مدني ټولنه ده دوی باید په دغه اکله باندې یو ملي برنامه باید ترلاسه کړي او خلکو ته پوهاوی ورکړي چې په دغه اکله باندې د دغو اعمالو په هغه زیانو باندې تمرکز وکړي چې وغږېږي خلکو ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومان وساتي او بالاخره هغه کسان چې دغه اعمال باندې لاس پورې کوي هغوی د جدي تعدي تعقیب لاندې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون تر دا مهاله د بچبازۍ د پدیدې د مخنیوي په برخه کې څه پروګرامونه ترسره کړي او په دې اړه حکومت ته څه وړاندیزونه کړي؟
د دې په خاطر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه ټکي ته په پام لرنه سره تیر کال په دې اړوند باندې یو تحقیق ترسره کړ. یعنی د ټولنې هغه مختلفو اقشارو استادو سره په تماس کې شول، د هغوی نظریې واخیستې، په دې اګل باندې په مختلفو ولایتونو کې غونډې وکولې، جلسې دایره کړې، د صاحب نظر او د اهل خبره او د حقوق پوهانو د علماي کرامو نظریات واخیستل، د دغه اعمالو په هغه ازدیانونو باندې وغږېدل د مخنیوي په خاطر او عوامل باندې، او بالاخره مشخص وړاندیزونه یې بالاخره چې دغه تحقیق تکمیلي کړي، بیا د دغه تحقیق په اړوند د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو راپور خپروي چې د دې په خاطر چې دغه عمل یعنی تداوم پیدا نه کړي، د دې عمل مخنیوي باید وشي، په ټولنه کې ماشومان باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري او دوی قرباني د مفسد انسانانو ونشي. د دې په خاطر په دغه تحقیق کې تقریبا 12 مشخص وړاندیزونه وکول دولت ته تر څو چې په دغه اړوند باندې په افغانستان کې یا په قوانینو کې تعدیلات مسترزي او یا مشخص یو ځانګړی اختصاصي قانون جوړيږي. نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دولت ته څو وړاندیزونه درلودل چې باید وکړي. په اوله قدمه کې باید دغه عمل باید دغه د قانوني تسلمان ځبایت لار شي، باید دولت په جزایي قانون کې دته د جرم مصفر چې ځاتی پس لدی د عدلی او قضایی ارگانو دغه منفی اعمالو کوونکو سره قانوني چلند وکړي. په دوه مقدمه کې چې تاسو دغه تعدیل په قانون کې منسره دي، دوه وړاندیز د کمیسیون دا تاسو چې دغه وړاندیز باندې سره د قانون کې تعدیل منسره دي دا وغیره ده. نو بنا د تقنی فرمان پر حساب باندې د رئیس جمهور باید دغه عمل ته یعنی د جرم وصفر کی او کافی ارګانو ته هدایت ورکړي چې دغه عمل وکون کی باید ونسی. خلکو ته پویاوی ورکړي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د علماي کرامو نه غوښتي چې په دغه اکله باندې د اسلام د سپیشل دین د اصول او تعلیم او د موقف نه دغه اعمال او هغه زیانونه باندې وغږیږي چې په ټولنه کې اخلاقی فساد ټولنه کومې خواته بیایي، دغه اضرار نه د خلک پوه کړي. او بالاخره د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ د وزارت نه غوښتي چې د دې په خاطر چې دغه غیر انساني اعمال ته د پای ټکی خو نشي، باید دوی د تولید واردولو او خرڅلاو هغه کسټونه چې په ټولنه کې د اخلاقي فساد او د ترویج عامل دي هغه د بدلمن ځويسي چې د پخپل یعنی اخلاقي انحراف په ټولنه کې باندې ستړول دغه بلند ژوندم دولت ورته کړی چې متاسفانه په دغه اړوند باندې تر اوسه پورې داسې دولت او چت قانون نه دی خسته چې هغه خلکو ته محسوسي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې ونی د اساسي او بشر حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مالسه
مخکخی خزی
احمد شیبریم السلام علیکم دا اونې په پروګرام کې شغل را سره ده دا په اوکرين کې وسی او د اوکرين په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي ل دې په وورو چې دغه شونځي فکر ترنګ د دې ذهن ته ورخلې ده شغل جان تاسو ترنګ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري
کله چې یو تر اخله ما د کله برانډ ما دلته ولیدل چې ډېر افغانانو شګي او د دې مسلمان چې دې د په پښتو او په فارسي باندې پیدل ان د کله ورستن خو دې خلری خبره وا او خبرې چې کول هم د مسلمانو ستونزه په کې لرله فارسي باندې راځل نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولای شي ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستل دي یو وخت به افغانستان ته تلل نو هلته کتلل یو کدی نه شو کولای چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره بنوا نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو باندې خوانځي د پرمختګ لپاره دوی هم ور باندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم هیڅ له ستل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي
په دې مکتب کې د افغانستان په اړه کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي
هو ورته یې یوازې خو موږ غوښتل چې د ځوان مضمون نه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم مګر موږ مونږ چې تبونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د مشمان په لاره تر اخره یې موږ کولای شو چې دوی ته دا هڅه په سمه توګه توضیح کړي چې جغرافیه د تاریخ دی یا موږ له ځانه سره خبرې وکړو دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو په وړاندې کوي او د هغه په اړه سره خبرې کوي
په دې شونځي کې شغل جان تاسو خپل هم درس ورکوي
نه ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکم مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلې دي نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم د دې خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم خو زه ورګم هلته کله کله د شاګردو په اسکین هم کلام تاسې ورځم دوی ګورم کله چې د پانتین نوېزګار او بیا ورکم د دې سره خبرې کوم چې نن کیږي
تاسو په هنتون ته اشاره وکړه تاسو خپل تشیل ولې
زه پېډر ولما
تاسو چې دا رښتا انتخاب کړی دا څه فکر کوي چې پراتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوي
کله چې ته د فارغ شوم غواړم چې لار شم ما خوښه هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل ژوند دواله ته کوړیا څنګه دې درملنه وکړم
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست
متاسفم مننه